افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. پایله خبرونو کې له فریبا ظاهر نه اوري.
د روزګان چارواکو په ګیزه ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شلته نه برید کوونکي چې د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان څخه ورغلی دی، او ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د روزګان چارواکي په ګیزه ولسوالۍ کې د څلوېښتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېر ماښام د ګیزه په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د ګیزه په شمال خواته یو سیم دی د کشتۍ په واسطه راغلی و چې یو تهاجمي حمله په زمنګ په پوستو باندې انجام کینو. په نتیجه کې زمنګ وسواوی قطه البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی بریډ تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسی البته ترکان او نورې باقي ماندې وژل شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په ګیزاب کې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلی چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل سوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د والی ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د بلخ د چاربولاک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل سوی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چاربولاک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سمونیار کلام الدین وژل سوی او درې پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه په خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوي دي. چاربولاک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یوه له ناامنو ولسوالۍ څخه ده. بلخ د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنۍ ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزي بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري وژل سوی دی. ښاغلی بشارت وایي چې پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد او خود پوهنتون نوم نه دی ښودلی. د ولسوالۍ پولیسو دغه استاد مړی یو روغتون ته انتقال کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شلته نه برید کوونکي چې د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلی دي. د دې هېواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې 15 مخ پټ برید کوونکي وژل سوي او 15 نور ژوندي نیول سوي دي. دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت پر ورکې راغلي چې د بریدګری ډلې څلور موټر هم لمنځه وړل سوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل کړل. سیمه ایز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکي په ایران کې دي او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ دمخه ویلي و چې په 1024 سنترفیژونو کې به د یورانیم او ګاز ورګډېدل پیل سي. دا هغه تر مځکې لاندې تاسیسات دي چې د اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکې منع سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به یې فشارونه تر هغو دوام کوي چې هغه واد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه څه پاړه اندیښنه ښودلې چې د چین په شینجن سیمه کې د اویغور فعالانو او د حکومت په توقیف ځایونو کې د ساتل سوو کسانو د کورنۍ غړو سره ځورونه بلل ده. مایک پامپیو د نومبر پر 15مه په ویلامې کې ویلي چې واشنگټن د هغه غړو راپورونه لکبل خوښینه دي چې پکې راغلي د چین حکومت د اویغور مسلمانو فعالانو او په شینجن ایالت کې په توقیف کې د ساتل سوو کسانو د کورنۍ غړي ځورول دي او بندي کړی دي. دا هغه کسان دي چې د یادو حکومتي توقيف ځایونو په اړه خپل کیسې په عامه له خلکو سره شریک کړي وي. په اعلامیه کې راغلي ځینې ځورونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ترلی دو سمدستي ورسته سوي دي. اعلامیه وایي د هغو اویغورانو زړورتیا چې خپل کیسې کوي د مذهبي ازادیو او د بشري حقوقو څخه د چین د حکومت سرغړونو د موندلو لپاره مهم دي. د ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په اگست میاشت کې وویل شاوخوا یو میلیون اویغور او نور مسلمانان په هغو توقيف ځایونو کې چې د توندلاري ضد مرکزونه بلل سوي دي ساتل کېږي. او د ایران په مرکه په هرمزګان ولایت کې نن یو زورور زلزله شوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 15.4 درجه و تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوي. د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي.
اگر عدالت تامین نشود سوله پایدار نمیشه و ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
نن د جګړو له کبله د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
روغتیا مې والله چې دا غلو اختر راځم ده دغه حالات دغه جنگو
په درقت کې دی وجل سوي زده کوونکي پلار مو په یو راپور کې ژغولی.
او دغه سیم تکړه شاګرد چې د نورو شاګردانو استادم پته سوی ده.
په بهرنی موضوعات کوری چې شاوخوا شلو وسلوولو تیر شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسټه حمله کړې. د تاجکستان چارواکي وایي چې وسلوول افغانستان څخه ور اوښتي وو. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي. سیما سمر وای د هله به ځای د افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي. امید ظاهر مل او نور جزئیات.
که څه هم په دې روسیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شوي او خبرو د بیا پیل غوښتنه شوې، خو د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکي وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واقعي له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر چننې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې. وویل سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکه یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساواتو پورې تړلې ده.
کوم چې رینن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو، مګر که چېرې ښه حکومت ولي پیوړی نشي او عدالت پلی نشي، دا سوله تلپاتې نه ده. خو که موږ فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. که وی نه لرو، دا ډول سوله نشي راتلی.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم لیو شمیر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهېږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډې دي. د دې تر خوا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لخوا د بین الافغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړېږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادیزه طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرائیه رئیس عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. خغلی صدیقی دا هم لیکي چې دا طرحه د بیمانه جګړې د پای ته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده.
ومردل چې د دولت یو وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي. وصله ول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره لمخه مخابرو انکار کړی دی، خو په افغانستان کې حمله روانه دي. د تخار په درقد ولسوالۍ کې د تیرې شنبې د ورځې د ماین چاودنې په پیښه کې څو کم عمره زده کوونکي وژل سوي دي. په دې راپور کې مو د یو زده کوونکي له پلار سره خبرې کړي او د ځینو نورو نظرونه هم د دې پیښې په اړه راخیستل سوي دي. نوریاس نوري اوروي.
یولس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یو کړې. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یوه لومړني ښوونځي ته په لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پیښه کې د هغه اته کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال 8 بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پیښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه،
خلکو باندې ډېره لویه غمیزه ونه چې خلک په ځان نه پوهېدله چې زخمي پورته کړي، شهید پورته کړي. دا خلک دونی په لوی غم کې وو، په دونی دهشت کې وو، په دونی یو په شهادت باندې ځای پر ځای رسېدلی وو.
قلاتوال وویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو له لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغه سیم تکړه شاګرد وو چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی. د جان شهید چې نورو شاګردانو ته به درس ورکوي نه ځان ترې هدف لري ورسوم. دی ارزو ولا چې بیا د وطن ته خدمت وکړم، ولسته خدمت وکړم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا 300 زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمي د درقد ولسوالۍ د ښوونې آمر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اوریدو ډیر غمجن شوی وو.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وشیم او څه وکړم. موږ څه کولی شو؟ دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د اتو او څوارلسو کلونو ترمنځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه 9 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمی زیاته کړه د درقد ولسوالۍ د طاهرې کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسلوالو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 مترې کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوختو په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه کې شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځي مو وجاړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډیر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عملیات کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نشي کولی زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هیواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه مرګونې پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما هم خپله اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسلوالو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2013 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي کلونه کېږي چې پاکستان د کونړ پر خاوره توپچي بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان بیا په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستۍ وسلولې نشتې ملامتي پر افغان لوري اچوي چې لومړی دوی جګړه پیل کړې ده. د پاکستان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ځواکونو د کرښې په بله غاړه کې په خپلو حملو سره ملکیان وژلې دي. افغانستان دغه ادارت کړي او چې په کونړ کې په وروستۍ شخړې کې درې مېرمنې وژل سوي او د یوه ماشوم په ګډون تن نور اټاپین سی وی دی. روح الله انوری او پدیړه نور جزیات.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تعرض کوي، زموږ ماشومان او زنانه وژني، زموږ ځنګلونه کې ګولې لګي، هغه اور واغسته، ماری په تباه او برباد شو، زموږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زموږ د ولسون نه دفاع نشي کولای، دغه ستړونه زموږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوې، کورونه نه خلک را پاتول، خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دي او تعهد را سکړه په وطن کې پراته دي، فقط زما مرته تیار دي.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچي بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تیرې اونۍ د یکشنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي، خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
نن د جګړو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې دغه ورځ په رسمي ډول نه ده لمانځل شوې، خو د دې هیواد چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له کبله د ککړېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته تللی او د یو داسې ناروغ سره خبرې کړې چې رواني جګړې پر تنفسي ناروغۍ تاثیر کړی دی.
ما ته دا مادس په لوی اختر کې سره رسیدلی تر نن ورځې.
شپېته کلن شیرین ګل چې په شدیدې تنفسي ناروغۍ اخته دی فکر کوي ناروغي په افغانستان کې د رواني جګړې لامل ده. د لوګر ولایت د پولي عالم د اوسیدونکو وایي نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغي پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین ګل له تیرو 15 ورځو د کابل د انتانی روغتون په یو وارډ کې بستر دی. د ناروغانو دا بسترخونه که څه هم ګرمه ده، خو شیرین ګل له یخنۍ ریږ دی او په سختۍ ساه اخلي.
ټول بارته د انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي. ته اوس مخلوق ته ګوره، زه اوس نسل پیدا کیږي د چا لاس کمی، د چا ګوتې نه، د چا سترګې یو غټې یو وړې، دا خو تاثیرات نو په روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي هم دغه حالات او دغه جنگو تاثیر.
شیرین ګل په افغانستان کې د رواني جګړې یوازینۍ بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمېر خلک روحي او فزیکی زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریالي باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2000 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د توره بوړي او خو شاکلیو په انسانانو او کورنۍ او څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کمواله راغلی چې یو شمېر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. خو که چیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوي وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د هاګ د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1899 او 1908 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنگ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتانی روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسیږي.
نو بیا چې کله دغه نه د تاریخچه یې څیړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغلته مختلف بمبارۍ شوې دي چې دا خپل بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او د دې تر څنګ دا باعث دې شوې چې د هغې په هغې باندې اثر کړی په دې مور باندې او بالاخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې تر څنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو تر څنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویاندې لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې، خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
پس میبینیم که تمام از
د دې ټولو لامل جګړه ده. زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کیږي او ښار ته د کار لپاره راځي، نو بېلابېلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. عمومي څېړنې نشته، خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفه او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان او ایست انډیز ترمنځ د هندستان په لکنو کې د کرکټ یو ورځنۍ او ډی آی مسابقه روانه ده. افغانستان او ایست انډیز ته په دې مسابقه کې د 150 منډو هدف ټاکلی دی. ویست انډیز اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. ویست انډیز توانېدلی چې په 1400 کې 90 منډې وکړي. تر اوسه پورې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې ځینې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیری موارد نه عملي کیږي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د 4 شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپلې ارزونې 5 راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلان وایي سره له دې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک راپور کې راغلی چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود لري. اونا میگن اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو خوانځي چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
او سی پزری را نشان میته، یعنی به معنی که یو سی پزری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نوري نصحت د 4 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وی زموږ په پخوانی مسوبه کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یو نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحات وروسته به ډیر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمګ د اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوی او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې وو ټلویزیونونه او 15 راډیوګانې هم شامل دي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلاتغه رادیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بند کړي. د دې رادیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړیدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د رادیو د بندیدو لاملونه یادوي. خو کلاتغه رادیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 25 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یوه پوسته تېره شپه شاوخوا شلو وسلولو برید کړی چې مرګ ژوبلی هم اړولی ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه وسلول له افغانستان څخه ور اوښتي و، تر اوسه کومې ډلې یا شخص د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوستي برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یوه خبر کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی انکړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د رواني میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولي تېر شوي او د یوه ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یوه ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تېره شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژندو وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 4 پوستې برید وکړ. له بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او زنور ژوندی ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تېره شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د رویترز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل ځغلوونکو د وژلو او په مې میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلواچې لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر درویش کلی ته د برق پایې راغلی دی خو برق څخه محروم یو هیله ده چې توجه وسی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د افغانانو پیچلی خبري او پخپلو کې بے باوري له سولې سره مرسته نسی کولی. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي په افغانستان کې ډیری ځوانان بیکاره دي، هیله ده چې مسؤلین دې مسئلې ته توجه وکړي. خان محمد اسلام یار له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو خپلوا کمیسیون باید شفاف رای حساب کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالی لیکلي د تخار د درقات په ولسوالی کې چې کوم ماشومان د ماین په چاودنې کې د شنبې په ورځ شهیدان سوي دي، د هغو شهیدانو کورنیو ته صبر غواړو. د جعفري په نامه اوریدونکي لیکلي چې په بغلان کې د پانتون د یوه استاد په مرګ زیات خوابدي یو، دوی د وطن سرمایه ده. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل بل اسمس کې لیکلي په حکومتي ادارو کې اکثر چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي، باید چې دوی له دندو لري کړی سي. او په تلو تلو کې د افغانستان او ویست انډیز د ترمنځ د کرکټ وروستۍ حال دا دی چې ویست انډیز تر اوسه پورې 15 اویا منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي. افغانستان ورته د 195 منډو هدف ټاکلی دی. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له فرشتې نگاه.